السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجه شوه ده. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د دسمبر درې مانیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام سندري جادوګری هم لرو اورېدلې مه روي. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکه د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي له افغانستان سره له روغې جوړې پرته نه پاکستان او نه د سیمه د پرمختګ پر لور تلای شي. د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د ترګري پر ضد بل نږدې همکاري کوو. او د ناټو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د امریکا په تشخیص کړو 98 ترګرو ډلو کې 40 په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي له افغانستان سره د روغې جوړې پرته نه پاکستان او نه د سیمه د پرمختګ پر لور تللی سي. محمود خان اڅکزي دا څرګندونې د جمعې په ورځ په پښین کې د خان عبدالصمد خان اڅکزي د 43 تلین په اړه جوړې سوې لوی ولسي غونډې ته په وینا کې کړې دي. هغه ویل پر سیمه ناورین را روان دی او په کار ده چې په ګډه مخنیوي وسي.
وطن چې ور واخی بیا ناوده او وچ ګرد سوځي. تاسو ولیدل سل وکیلان بې څه ګناه مړه سول. تاسو ولیدل په سوو پولیس والا ناکه مړه سول. دا بده هلته تیره شوې ده په سوات کې په فاټا کې. دا بده زموږ د خوار ولس زموږ د غریب ولس دې چې راځي عزیزانو. دا به په ګډ همت سوچ به کوي هر سړی پار کلي کې سترګې به څلور کوو. دا څوک دي؟ دا له کومه ځای راغلي دي؟
محمود خان اڅکزي وویل د پاکستان ژغورلو یوازینۍ لار دا ده چې پوځ به په سیاست کې ګوتې نه وهي، جمهوریت به وي او هلته به میشت هر کام ته پر خپلو وسایلو اختیار ورکول کیږي. د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد به له نږدې همکاري کوو. دا څرګندونې ډونالد ټرمپ او ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ ناوخته د ټلیفون له لارې د خبرو اترو پر مهال کړې دي. د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ډله وایي دې مشرانو پر دوه اړخیزه اړیکو او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې ډونالد ټرمپ به د جنوري پر 16 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي. یو څیړنیز اداره وایي د شام په جګړه کې تر زرو زیات هغه افغانان وژل شوي دي چې د دوی په وینا ایران لخوا جګړې ته لیږل شوي وو. د منځنۍ اسیا د چارو څارونکو او څیړونکو اداره میمو په خپل پرونی رپورټ کې وایي چې دا افغانان د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې له دغو افغانانو سره ژمنه شوې وه چې د میاشتې به $1500 معاش او په ایران کې د استوګنې اسناد ورکول کیږي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې له 2014 کال راهیسې ایران په زرګونو افغانان په غیر قانوني ډول د شام جګړې ته لیږلې دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي امریکا چې کومې 98 ترهګرې ډلې تشخیص کړې دي په هغوی کې 40 په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. جان نیکولسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یو غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. نوموړي په افغانستان کې د داعش او القاعده پر ضد د امریکایي ځواکونو د مبارزې په اړه وویل
They conducted over 350 operations against al-Qaeda. په 2014
میلادي کال د القاعده او داعش ډلې په وړاندې تر 350 ډېر عملیات کړې دي. د القاعده او د هند په نیمه وچه کې د القاعده څنګه نږدې 50 مشران ملاتړي او غړي وژل سوي یا هم نیول سوي دي. د دې ترڅنګ د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 نور غړي یا وژل سوي یا هم نیول سوي دي.
جنرال جان نیکولسن په ینال کې وویل چې ایران او روس په افغانستان کې وسلوال طالبانو ته مشروعیت ورکوي. د ایران او روس لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا او روس د دې لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي چې د شام په حلب کې د جګړې درولو پر سر د رامنځته شوي ډیپلوماټیک کړکیچ په هوارولو کې مرسته وسی. جان کیری دا څرګندونې د جمعې په ورځ ناوخته په ایټالیا کې له هغه روسي لخپل روسی سیال سرګیلاروب سره ترګتنی ورسته کړی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف بیا یو کانفرنس ته ویلي چې د شام شخړه پوځي حل لاره نه لري. په همدې حال کې د شام لپاره د بشري حقونو د څار ادارې پرون وویل چې هلته حکومتي ځواکونو د عملیاتو له پایله راهیسې د حلب ښار نیمایي برخه نیولې ده. د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره دغه عملیات څه باندې دوې اونۍ مخکې پیل شوي وو. روس د دې عملیاتو ملاتړ کوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تایوان له ولسمشر سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. له دې سره ټرمپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړې او له چین سره د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړی دی. د ټرمپ ډلې د ډسمبر پر دویمه نیټه خبر ورکړ چې د تایوان ولسمشر تسای اینګوین ټرمپ ته په انتخاباتو کې پر بریا مبارکي وویله. په بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو څرګنده کړه چې د امریکا او تایوان ترمنځ نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکې شته. تر اوسه چین په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو اکثره کتونکي داسې وړاندوینه کوي چې پینکینګ به سخت غبرګون ښکاره کړي، هغه ځکه چې چین تایوان د خپلې خاورې برخه بولي. دا له 1999 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا او تایوان مشران نیغ په نیغه له یو بل سره خبرې کوي. او ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون غځول په حقیقت کې له هغه اټمي تړونه سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړیو قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی و. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون وویل دا مسله به د ایران هغې کمیټې ته وړاندې کوي چې د اټمي تړون عملي کولو لپاره جوړه شوې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې باورې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزی ویلي د سیمینا د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید ټول پښتانه یو موټی شي. د پاکستان د شناختي کارډونو ادارې نادرا د بلاک شوو کارډونو د آزادولو لپاره اعلامیه جاری کړې. د دغه کارډونو تصدیق به اوس د پارلمان غړي کوي.
چاته تکلیف نه مونږه باید اداره یې تصدیق ته تیار یو چې کوم خلک موږ پیژنو. د دې لپاره مختلف شکل نادر سنټرې دي چې بایومیټرک سیستم لګېدلې پارلمنټریان به سره خپل باندې دي.
بنو سره نږدې د جاني خیلو د یو سرکاري سکول استاد وایي امنیتي عسکرو یې کور په مکمله توګه اړنګ کړی.
یو قیامت وو بس نو بچون مور پلور مې او د مو پر ولا دغه باندې یو قیامت راشو چخ په ولا کده چې د برداشت نه د خبره چې دغه تاسو
او اونیس پروگرام سندری جادوگر کې د استاد فضل ربی د هنر په اړه تفصیل درکو.
فضل ربی ته خلکو لکه د ناوې غوندې پس جوړ کړې دي او پیرې دي توکړې دي چې په دې ګرکې به دا کټ ځان د پروت وي او څوک به راضي نه خو چې کله فضل ربی راشي دا د فضل ربی کټ دی.
د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزی د بلوچستان پر پښتنو غږ کړی دی چې په سیمه کې د روانې ترهګرۍ په مخنیوي کې د یو موټی شي. پرون په پښین کې د پښتون سیاستوال عبدالصمد خان اڅکزی د درې څلوېښتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته نوموړي وویل په کوټه کې د ترهګرۍ دغسې پیښې په سوات او قبایلي سیمو کې هم شوې دي. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د درو څلوېښتم تلین پر مهال د جمعې په ورځ په پښین کې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې په ګڼ شمېر کې کارکوونکو او سیاسي مشرانو ګډون درلود. و دې غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو د خان شهید پر ژوند او د دیموکراسۍ لپاره د هغه پر قربانیانو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله. پر دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزی وویل
په 1940 کې چې خان شهید عمر اوویشت کاله وو دای د لومړي جیل را خلاص شوی و. دوی د مشر ورور حاجي عبدالسلام خان دوه کاله یې جیل تېر کړی وو. بیا په کور کې دوی فیصله سره وکړلو خان شهید و بیا باندې شو چې سره پر کور شو. په 1940 کې دی تللی وو کراچی نه. هلته یې د وطن دپاره د دې بریټیش بلوچستان چې شوبه وه د هغې د اصلاحاتو دپاره څه تقریرونه کړي وو. نو پر ده باندې کیس جوړ شو. جرګه په پښین کې کښېناسته. اوویشت کلن خان شهید چې کوم بیان په دې جرګه کې کړی دی ورونو په دې جرګه کې خان شهید ته دوه درو سپینږیرو ممبرانو د وطن خلکو دا ویلی وو ته مشر ځان پوکا ستاو د سرکار روغ بو.
شاغل اسکزی پر ولز ژغ وکړی چې د وسلوالو ډلو په ضد به سره یو کیږو او په وطن کې به په خپله امنیت ټینګوو.
مولوی صاحب ځان په دې خبره پوکا د بلې پاټې خاوند ځان په دې پوکا وطن چې اور واخی بیا ناوده او وچ ګرد سوځي. تاسو ولیدل سل وکیلان بې څه ګناه مړه شول. تاسو ولیدل په سوو پولیس والا ناکه مړه شول. دا بده هلته تېره شوې ده په سوات کې په فاټا کې. دا بده زموږ د خوار ولس زموږ د غریب ولس دې د چې راځي عزیزانو دا با په ګډ همت سوچ به کوي هر سړی پار کلي کې سترګې به څه ورکوو. ملاته به هم وایو پیر ته به هم وایو مخالف ته به هم وایو دا څوک دي دا له کومه ځایه راغلي دي.
محمود خان زیاته کړه چې د بده مرغه په هیواد کې زیاتره حکومتي چارواکي سیاسي مشران او ولسي خلک په درغلۍ کې بوخت دي کوم چې د بربادۍ لاره ده. د یادونې وړ ده چې په کال 1993 کې د دسمبر د میاشتې په دویمه نیټه ناڅرګندو کسانو په کوټه کې د خانشید پر کور د لاسي بمونو برید کړی و چې له امله خانشید د امیش لپاره د دې دنیا څخه رخصت شوی و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د شناختی کارډونو وفاقي حکومتي ادارې نادرا د بلاک یا بندشو شناختی کارډونو د بیا آزادولو لپاره اعلامیه جاری کړې ده چې دغه کارډونو تصدیق به اوس د پارلمان غړي کوي. د بندشو شناختی کارډونو مکمل شمیره خو لا هم نه ده معلومه، خو په دغه کې زیاتره د پښتنو شناختی کارډونه دي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزی نه اورو.
دوی وای چې هر کله یو پارلیمانی غړی د خپل سیمې د بنشوي شناختی کارت لرونکو پیژنګلو وکړي نو بایومیټریک یا کمپیوټري ګوته به ولګوي او شناختی کارت وای آزاد شي. له دې وړاندې د بنشوي شناختی کارتونو لرونکو ته ډیر مشکل ورپیښو. او نیاز خان چې د انبار محمود اوسیدونکو دی وای چې له تیر یو نیم کال راهیسې د خپل بنشوي شناختی کارت د آزادولو لپاره کوشش کوي.
بلاک دے تب انکوائری کی آگا ما فارم مڑا راوڑا منڈی دی کلا کلا نہیں تزاو کلا پیخور تزاو.
ہم دا امباری او بلو سیدون کے تاج میر خان وائی چی دا حق شناختی کارڈ ہم بلاک شوے دے وائی چی دن ایجنٹان لہوگوی نا پیسی ہم واخلی او بیا ہم کارڈ ورتنا آزاد وی.
دیزنگ پا نادر آکی دا تنا سکانا اس طرح یہ کارڈ ملی 20,000 روپے آلی یہ کارڈ ملی تو بس تیر کسان وقت اندلتا دا انجنٹان نا سکانا دا قیالی استاز نادر آوالا خبار مغری مانا نیز.
ہم دا شان پا باجاور کے ہم لزر و زیاد شناختی کارڈونا بن شوی. دا باجاور نا دا پارلومان غلے سینیٹر ہدایت اللہ خان وائی چی دا شناختی کارڈونا تصدیق با دا نادر پا مرکزی دفتر اسلام آباد یا علاقائی دفتر پیخور او یا دا قامی اسمبلی پا نادر سینٹر کی کولی شی.
خلق مل پیجن اور دې لپاره مختلف شکل نادر سنټری دی چې بایومیټریک سیستم لګې د پارلیمنټریان په سره په خپل باندې دي دا چې نو چې نکل باندې دي اما په سنگر تم بل لګې او هغه مطابق به دا غي شناختی کارت ان بلاک کیږي. ډیر اسانه طریقه شو زموږ لپاره ان شاء الله اسانه بشي. ډیر دا ډیر یو خو اقدام حکومت کو
دا بندو شو شناختی کارتونو مکمل شمیره لا هم نه معلومه ولې زیاتره شناختی کارتونه د پښتنو وګړي او بن شوی چې وړاندې د بیا آزادولو طریقه ډیره مشکله و. ولې د نادر مرکزی دفتر لخوا د نوې اعلامی ورستو ولسم خوشبین دي چې هغه به د شناختی کارتونو آزادولو کې اسانتیاوي عمومي. شانواز ترغزی، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، له خیبر ایجنسی ټاکل شوی پارلمانی غړی تور پورې کوي چې په باړه کې د روانو پرمختیایي کارونو کې اغلا روانه ده او په تعمیراتی کارونو کې غیر معیاري مواد استعمالیږي. دوی د هم وای د سینټ پر سټانډینګ کمیټه کې په خپل شکایت درجوي او لدی سره سره با لدی پروژو سره تړلی چارواکي او ټیکداران هم راغواړي چې پلټنې ترې وشي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د خبر ایجنسی د پارلیمان غړي وایي چې دوی په باړه کې شروع شو پرمختیایي کارونو نه مطمئن نه دي او هلته د سرکونو، سکولونو او روغتونونو په بیا رغولو کې غیر معیاري مواد استعمال شوي دي او د اوبو سکیمونه یې هم ناکامه دي. د باړې نه سینیټر مومن خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د خیبر انتظامی چارواکو ته د دغې پرمختیایي کارونو شکایت وکړ خو څه ځواب یې ورنه کړ. نو اوس به د پرمختیایی ادارو او ټیکدارانو پر ضد د سینټ په سټینډینګ کمیټې کې شکایت جمع کوي.
او موږ هم دې لپاره مخلص شو، کوشش کوو چې رپ علاقه کې کارونه وشي، خلک سفر شوی دی د سرګردی له حالاتو نه ډیر زیات متاثر شوی دی. نو بالکل اغا چې دای کرونا په سیم راغلی دی خو محکمه او خلک دا بالکل خپل منځ کې ملاو دی، نو معیاري کرونا نه دی شوی.
او د باډي یو مشر شاه فیصل پر دی وای چې دوی هم د پرمختیایي کارونو نه دی مطمئن.
سکولونه یو نه دی جوړ، نه په بلډینګ باندې تر تکوار شروع شوی دی.
د باډی نه د پارلیمان غړو ځای مشرانو د شکایتونو په حق لمو د خیبر ایجنسی د لوکل ګورنمنت اسسټنټ ډایرکټر او اډیشنل پولیټیکل ایجنټ سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی سره رابطه ونه شوه. د خیبر ایجنسی د پارلیمان غړي وایي چې په باډا او تیرا میدان کې د حکومت واکمني بحال شوې او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. دوی لپاره خواوشا درې ارب روپۍ منظور شوی دی او باید دغه روپۍ دی د دوی په بیا بحالۍ باندې په سمه توګه خرج کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د ایشیا زړه کانفرنس یا هارد آف ایشیا کانفرنس نن د هند په امرتسر ښار کې پیل شوی. د ایشیا زړه شپږم کانفرنس د تیر کال دا د ایشیا د زړه شپږم کانفرنس دی. تیر کال دا کانفرنس په اسلام آباد کې شوی وو. د ایشیا زړه کانفرنس په داسې حال کې شروع شوی دی چې د پاکستان او هند او بیا د افغانستان سره اړیکې ترینګلې دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې برخه اخلي. په موجوده سیمه ییزو حالاتو کې له کانفرنس نه کارپوهان څه تمې لري؟ تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس نورو.
په افغانستان کې د امن او ثبات په مخه په 2011 کال کې شروع شوی استنبول پروسی چې اوس ورته د ایشیا زړه کانفرنس ویل کېږي، شپږمه غونډه ډیر ارزښت لري. دا غونډه په داسې حال کې په هند کې کیږي چې د کنټرول په کرخه د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې پیچلې شوې دي، خو پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د کانفرنس مخه په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د ګاونډي هیوادونو مرسته ده، خو بل اړخ ته پاکستان لپاره په دې کانفرنس کې د ګډون بل یو مهم وجه هم ده. زما په نظر بل یو مهم وجه په دې کانفرنس کې د ګډون کولو دا ده چې د دې کانفرنس لاري د هند چارواکو سره خبرې وکړل شي. د هند چارواکي له پاکستان سره له خبرو نه انکاري دي. د کنټرول پر کرخه حالات کړکیچن دي. دا یو ښه موقع ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کړي. کارپوتل مسعود زیاته کړه چې پاکستان او هند باید په افغانستان کې د سولې او امن لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو په کابل کې کارپو کبیر رجبر نمې پوښتنه وکړه چې د ایشیا زړه کانفرنس په هند کې جوړېدو ته څنګه ګوري. نوموړي په جواب کې ویل
واقعا فضا ښه فضا نه ده، شرایط ښه شرایط دي، اړیکې خورا ترنګدې دي، هم د پاکستان او هندستان ترمنځ، هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ. یعنې تنه یو اړخ نه دی، درې وړ اړخونه ستونزې لري.
کارپو کبیر رجبر په کانفرنس کې د پاکستان د رول په اړه زیاته کړه.
پاکستان چې اوس یقیني شوی دی د خپل یو پیشرفت دی، سرتاج عزیز ځي هندوستان ته، سره لري چې کوم وخت چې په پاکستان کې هغه ناسته وه، هندي مقاماتو په دې کې اشتراک ونه کړ. دا یو ښه فکر کومه زیری دی چې پاکستان اوس دغه علاقه مندي لري چې حداقل که هندوستان سره اړیکې نه سمېږي، نو د افغانستان په هکله که وشي کولی د خپل حیثیت بېرته اعاده کړي، ولې خپل حیثیت یې له لاسه ورکړی دی.
د هند ښار امرتسر کې د ایشیا زړه کانفرنس په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د پاکستان او هند ترمنځ په پوره وخت په وخت ډز کیږي او دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. کارپوهان وایي په کانفرنس کې د پاکستان ګډون تر څه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې رول لوبولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې په لومړي ځل د انټرنیټ د لارې زورول کېدونکو لپاره یو ټلیفون هیلپ لاین پرانیستل شوی دی، چیرته چې به د انټرنیټ د لارې خپل ځپل شوي خلک مفت ټلیفونونه کولی شي او خپل شکایت به درج کوي. دا هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رایټس فاونډیشن پرانیستلو. دا اداره به دغه متاثره خلکو ته قانوني انټرنیټي سیکیورټي او نفسیاتي مشورې او له دې سره سره مرسته ورکوي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه رفعت انجم راکوي.
د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارې په پاکستان کې پړومبېزل د انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره ټلیفون هیلپ لاین پرانستلو. د ټلیفون د لارې مرسته ورکوونکو د هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن پرانستلې ده، کوم چې د نن نه پیل کړی شو او تر دې دمه تر شلو پورې کسانو د ټلیفون د لارې خپل شکایتونه درج کړي دي. آنلاین زورول کېدونکو خلکو ته به د دې هیلپ لاین د لارې په رازداري سره ویډیا مرسته ورکولی شي چې پکې قانوني، ڈیجیٹل سیکیورٹی اور انٹرنیٹ دلارے زورول شوی کسانو ته نفسیاتی مشورے ورکول شامل دی. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن چارواکي او د دې پروجیکټ مشر شمایله خان وویل چې د دې هیلپ لاین پرانستلو مقصد پاکستان کې انټرنیټ استعمالوونکو خلکو او په خصوصي توګه ښځو ته آنلاین تحفظ ورکول دي.
جب ہم نے ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹریننگ پورے پاکستان میں
مونږ کله په پورا پاکستان کې جنکو ته د ډیجیټل سیکیورٹی ٹریننگ ورکولو نو دا خبره مخې ته راغله چې د انټرنیټ د لارې سورولو مسلې په لویه کچه دي او تقریبا هر یو جنې په سنسه طریقه د دې ښکار و. دا هیلپ لاین د ټول پاکستان لپاره دی او داسې به مونږ ته هغه کسان هم ټلیفون کولای شي او مونږ ترې خبر شو چېرته چې مونږ نشو رسېدی. زموږ د معلوماتو د شمیرې تر مخه خاصې زیاتې د انټرنیټ د لارې سورول کیږي. مونږ سره هغه هر څوک رابطه کولای شي څوک چې انٹرنیٹ دلاری سره ولکیږي موږ به مرسته کوو.
هم
په دې لړ کې یو بل د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي سنا اجاز وای چې نن سبا دور کې نوې ټکنالوژي د هر چا ضرورت جوړ شوی او دا فائدې هم لري. خو د ناپوهې له وجې دا فائده په زیان کې بدله شي او په موبایل فون کې مختلف سهولتونه بیا د سایبر کرام لپاره استعمالیږي او ښځې پرې زورول کیږي چې له وجې په ټولنه کې انتشار روان دی. نوموړی وایي چې دا هیلپ لاین به یو خوا د متاثره خلکو مرسته وکړي نو بل خوا هم دې سره به په خلکو کې د ټکنالوژي په اړه پوهه هم راشي.
دا شی ورځ په ورځ خطرناکیږي. موږ د دانه وایو چې بدرې کسان چې دی هغه ته نن نقصان رسی یا چا یو جنې چې دی هغه تصویران استعمالیږي نو دا د هغه بس لا ده. بلکې دا روان وخت کې زمونږ نور زنانه وته نور خزو ته دا شی ترانسفر کیږي شي او په خصوصي توګه هغه ماشومان ته هغه جنې کوته چې کوم په سکول کالج دی دی او هغه ته د صحیح استعمال د دې میډیا نو ورزي نو هغه ته نه زیاتره نقصان رسی دي شي. نو کوشش دا پکار دی چې د دې تعین او مشي چې دا هیلپ لاین راغلي خود دې سره سره دا د صوبې په لیول باندې ترانسفر کول پکار دی. هغه سره سره د پالیسي پورې دا خبره رسول پکار دی. خو پالیسي صرف د ریاست په حق کې نه بلکې هغه کې اوسیدونکو د هر وګړي په حق کې هم پکار ده.
یاد دی چې دا هیلپ لاین د یوې سماجي غړې نګهدات په مشرۍ کې پیل شوی چې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره ده او په دې وروستو کې ورته د نیدرلینډ حکومت د ښځو د انټرنیټ حقونو او پوهې لپاره د بشري حقونو د کال 2014 ټولپ ایوارډ هم ورکړی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د بنو سره نږدې جانخیلو کې د یو سرکاري اسکول استاد اسحاق وزیر کور امنیتي عسکرو څو ورځې وړاندې د ځمکې سره سم کړ. اسحاق وزیر د سرکاري استاد سره سره د شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو لپاره باچا خان وړیا سینټر مشر هم پاتې شوی دی. هغه وایي تل یې د امن لار خپله کړې ده خو امنیتي عسکرو یې تیر څو ورځې وړاندې کور په مکمله توګه اډنګ کړ. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
څو ورځې وړاندې د بنو سر اړوند جانیخیل وزیر کې امنیتي ځواکونو د یو سرکاري استاد اسحاق وزیر کور لزمه کې سره سم کړو. امنیتي ځواکونو لخوا د کور د ورانولو په اړه څه نه دی ویل شوي خو استخباراتي ادارو چارواکو په وینا د غلطه د وسلوالو او دوی سره سهولتکارو پر ضد دغه کاروایي روانې دي. د انګریزي ژبې استاد اسحاق وزیر وایي د دوی رشتہ دار یعنی زده غړي چې وسلوالو سره دي د هغوی کورونا د وړاندې نړنګ شوي او دوی په بیا بیا ټولو ادارو ته ویلي چې دوی د دغه خلکو سره هیڅ تعلق نه ساتي او ور سره هر ډول تعلقات ختم کړي.
نیمه مشکور ته د ارمی ول کتابونه دار وکړه چې تاسو د کورونا کوم سامان دی دا وبسه میجه د کورونا چې کوم سامان دی مند امو واسطه د رغله او پلا یې کوټه یو ورک او کوم کمره دی هغه نه بده د سره خپ خپاره به په خپ نه مکمل کمال اورتم. میجه کو سره ټچ کمره د میجه د فلور متر دی کړای یغه کم کمره ته یو ورک.
نو ما وړې وای مور پلار او د کور په غړو یې ډیره سخت تیر شو او بد حال وو.
یو کمات وو بس نو بچون مور پلور مې او د مو کور ولا دغه بنه یو کیا ماستر شو چخ په ولا کدا چغه د برداشت نه دا خبره چې زه بده تا کوم زه ورته خو میزم مور چې کیمه دو هغه کنه له هوش کنه نه لرا جاړو دا پریو دا کا چا کور چې ولدم چې ابو دا ابو ته یو او پندمنت بعد نیمه ګنټه بعد اس نوی
اس خاک وزیر د سرکاري استاد سره سره د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره درې کالا په بنو کې باچا خان فری ایجوکیشن سنټر مشر پاتې شوه چې د کډوالو ماشومان ته وړیا زده کړې او عدم تشدد فلسفه خودلې او نوموړي په وینا ځان کې دغه یو ګناه ویني
حکومت تر خپل استوديو انګلیش پڑھاو کا وہ فرسٹ یا سیکنڈ ایئر ورڈ کے تھا بل میں گناہ داغا دائی چھ کلا خا آئی ڈی پی ضرور اللہ دش مالی وزیرستان پر جون کشے نو میزو ملک مرکزی رسوچ پر کجارا میزو دخکوم بچ بچونا تھا تعلیم میر کی مقصد دا داغا وہ چیرا میر دغه بچنا تا د تشدد نه دل رکا غول کوشش وکي د ادم تشدد فتغه وي کې فتل تفا وير کې چې امن طرف ته ورولې چیرا تاسو دا شمالي نارو له سه په دغه مراد ته واته به بدام نیوا
نو ما وړي وای تلیه د امن لار خوخه کړي او د کور یا رشتہ دارو کې چې څوک د بدام نه پلار دي هغه سره یې سره تعلق نه دي ساتلې
کچره د خبره وي چیرا د تو څوک رشتہ دار دي پکشه یا طلب طلبون کې دي یو کور خو په اکتوبر 2014 کې غوړن کړه و مته هر می سره بار بار درګه خوشو دي لکه چې نو یو خطر نه مخشه د مو وړي کې اورده فورث اسټوډنټ دی د مو فلور دی آی وړای و می زه ایت کور باندې درګه سره وښول نو پاج درګه کو د خبره سره ډیسکس کړ چې دغه ورور سره د مو هیڅ د تعلق نشته مو کیم سوچتا و دس سوچ کے غوٹ فارق تایا زو دا من طرف تر درما زو ایجوکیشن تر طرف تر درما زو وطن دا بودو طرف تر درما نو کنوا کا مو چلی دس تعلق وای نو ویسورا سوزا ایدکتاره غوشت خوای زبین منی والای خوای
یا دا سیما کے سوبر زبران دے دا سیما یو ریٹائرڈ سوبے دار او دا سیما امن کمیٹے غڑے ملک شاورگول وسلوالو پر دزو وجلے چوروستای زمواری جماعت الاحرار وسلواله ډلویان احسان الله احسان میډیا ته استول شوه په یو لیکلي بیان کې په غاړه خسته و جنوبی وزیرستان کې هم 13 میاشت سمنیتی سرتیرو باندې بامی بری درستا د غلطا یو مرکی ټړنګ کړي شوه و عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
نن د مازورانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي په پیښور کې هم د مازورانو د علاج مرکز پرون په دیړه یو دستوره کړې و تفصیل د غلام غوث نه
پیښور حیات آباد کې د مازورانو لپاره د پیراپلیجیک مرکز چیف ایگزیکټیو سید محمد الیاس وایي پاکستان کې د 150 ملیونو پوری خلک د سناسه جسمانی مازوری ښکار دي سید محمد الیاس وایي پولیو ناروغي او په سیمه کې د روانو جنگونو ترڅنګ د مازوره کېدلو نور هم ډېر وجوهات دي
یعنی یو بلین خلک چې دی هغه د سنسه مازوری شکار دی نو په پاکستان کې کم سے کم 3 کروڑ خلک چې دی هغه د سنسه مازوری شکار دی د مازورو وجوهات چې دی هغه صرف جنگونه نه دي دواړو د ادارو کې په پیراپلیجیک سنټر کې هم او په پی پاس کې هم دلته کې داسې د 5 نواخله 10% پورې خلک چې دی هغه چې موږ ته راځي نو هغه د وایلنس په نتیجه کې انټرنل فیوډز او فایټس چې دغه په نتیجه کې خلک مازور شي
د کورمی قبایلی سیمې یو ځوان چې خپې د بمی 14 لوجې متاثر شوې دي وایي حکومت دې د مازور خلکو لپاره سم سہولتونه برابر کړي
سما دوان خپې دا بم بلاست کې کورم ایجنسی کې 25 جولای 2011 کې لوزیدلې ما دو خپې کړتي ستونزې خو ډېرې خو مونږ یې مقابله کوو ان شاء الله مونږ دوان خپې هو کټ شوې ما
د افشا اپریلی په نوم یو پیغله د پولیو ناروغۍ له وجې د خپلو خپو طاقت د لاسه ورکړی دی افشا وایي مازوره خلک هم د ژوند د خوندونو مزه اخیستلی شي خو که چیرې حکومت دوی لپاره سم انتظامات برابر کړي
زما د مازوري چې کومه وجه وه هغه پولیو ده پولیو ویکسینیشن ما ته نه شوي نه هی وجه نه زما رسیدلی شوه چې کوم څنګه یو عام انسان چې کوم د بغیر مازوري نه انسان یغه څنګه د خپل ژوند نه خوند اخلي مزه اخلي یغه څنګه په معاشره کې خپل کردار ادا کوي نو دا شانتي دا غرونه خويندې هم دي چې دې ته موقع ورکړل شي نو دې ډېر څه کولای شي په خپل ژوند کې د څه ډېری مسلې دي په هغه کې زمونږ د تګ راتګ مسلې دي ترانسپورټیشن د هیلث د ایجوکیشن د هر ځای کې موږ گاډو ته ودرې وو موږ ته گاډې نه ودرې کې پبلک ترانسپورټ والا چې به د مزدور د پرې خپل کار وکړي که هاسپټل ته موږ لاړ شو الته کې موږ ته باثرومونه نه دي شان چلته کې د ویل چیر استعمال والا کس لاړ شي الته کې باتھروم استعمال کی دشنی کوم سکولونو کالجونو خبر او کور پاهي کې هم سہولیات نشته دی وجه نه زمونږه د تعلیمي شرایط زمونږه د مازورانو ډیره زیاته کم ده
یاد دی وی چې د دسمبر 3 منېټه پټوله نړۍ کې د مازورانو د نړیوال ورځې پټوګه منځلې کیږي او په دې ورځ مازوران د خپل حقوقو لپاره आवाज هم پورته کوي او د حکومتونو او د نړیوالو ادارو لخوا د مازورانو د ژوند خکولو په غرض بیلابېلی دستوري هم ترسره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شوې لنډ خبرونه د بوروال کاکړ ناورو.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي له افغانستان سره لرو جوړی پرته نه پاکستان او نه د سیمه پرمختګ کولای شي. محمود خان اڅکزي د سرګندونې د جمعې په ورځ په پښین کې د خان عبدالصمد خان اڅکزي د درې څلوېښتن تلین په اړه جوړ شوی لوی ولسي غونډې ته په وینا کې کړی دی. هغه ویل پر سیمه ناورین را روان دی او په کار ده چې د په وینا په ګډه مخنیوی وشي. د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې به له نږدې همکاري کوي. دا څرګندونه ډونالد ټرمپ او ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ ناوخته د ټلیفون له لارې د خبرو اترو پر مهال کړی دی. یو چیړنیزه اداره وایي د شام په جګړه کې تر زرو زیات هغه افغانان وژل شوي دي چې د دوی په وینا د ایران لخوا جګړې ته لیږل شوي وو. د منځنۍ اسیا د څارونکو او سیډنیز اداره میمو په خپل پرونی رپورت کې وایي چې د افغانان د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکای او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي امریکا چې کومي اته نوي ترهګر ډلې تشخیص کړي دي په هغه کې شل په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. جان نیکولسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری بیا وایي امریکا او روس د دې لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي چې د شام په حلب کې د جګړې د رول پر سر د رامنځته شوي ډیپلوماټیک کړکیچ په هوارولو کې مرسته وکړي. جان کیری دا سرګندونې د جمعې په ورځ ناوخته په ایټالیا کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره تر لیدو کتو وروسته کړی دی.
او اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام سندرې جادوګری ته. د دې اونۍ په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د مردان سیمې د یو اولسي سندرغاړي فضل ربی استاد مشهور سندرې او د هغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. جوړونکې زموږ همکار هارون بچا دی.
د مشال رادیو په سندرې جادوګر خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو ویل کیږي د پښتو ولسی سندرغاړي دي چې پښتو موسیقي ژوندۍ او د ولسونو ترمنځ محبوبه ساتلې ده. لدغه ولسی سندرغاړو څخه یو هم د خیبر پښتونخوا د مردان د تورو کلی ارواخاد استاد فضل ربی یادېږي. استاد د پښتو ټپا چاربیتا بدله او داستان په وا ځانګړي خوند او رنگ ویلي چې هم د کار یې د ډیر شهرت لامل شوی. د دې ونې پسندرې جادوګر خبرونه کې مې د فضل ربی استاد هم دغه مشهوري سندرې او دغه د ژوند او فن په اړه مختصر معلومات درته راوړې دي. پیل باید استاد لدې ټپو وکړو.
خدایا جانان جانان لے سفر کروائے
د فضل ربی استاد ټپه مو اوریده. د مردان سیمې یو بل پیژندل شوی سندرغاړی فضل وهاب درد چې له استاد سره یې نږدې لیدلی وایي هغه د خپل پلار د سخت مخالفت سربیره وکولی شول د پښتو موسیقۍ میدان ته ولاړ شي او نوم پکې وګټي.
فضل ربی استاد د پلار نوم چې نو هغه شیردلو فضل ربی استاد هغه مطلب دار زیات شهرت هغه په اولسي اصنافو کې لرو لکه ټپا چار دی تا بدلا او د پیدایش خبره چې د هغه په منغه د کال 1985 د هغه پیدایش کې الله پاک رونه هم ورکړي. یو ورور غلام نبی نوم هغه به د خدمت کار کو او بل د خپل استاد غلام رسول نوم هغه ورور پنجرب استاد خپل تعلیم کړی او تر نه هم جمعه ته پورې کړی ځکه چې د موسیقۍ دا شوق دا سی شي دا هغه په خبره کوله بیا زه دومره شوق زما چې ما نه سبق او د دې خاطره بیا نیمګړی به پاتې و چې ستار مې را پیدا کړی و هغه به مې پټ غږو نو پلار را نه خبر شو پلار را نه هغه ستار په شا ټوکړي ټوکړي ته ډېرې وهلې وم خو بیا زما ترونه چې کوم وو هغوی بس زما پلار ته ځو که چېرې دوی د دې نه نه وړي نو بس څومره ته خیر دی غږ مه کوه بس کوي بس ښار دی غږوي نو هغه به چې دا ډېر تشدد دا ډېر سختونه بس بیا ما بس ستار غږوم. افسوس پتی مالت کے گو پگتا شما ستر بلے او سلائی بستی گوے موست درم کلی خبر وینا زما چ سمر زڑ دردی گی زبدا ٹو لگنا ستر بتا کما سرو کی دو نصیب میرا دے یار پولار سلائی ستر کے تو روینا دے جانان دے پیشن تا بورن پوری کی لگیا ور لپری دی ور لپری دی لگی بشمانو
اوریدونکو فضل وهاب درد چې د مردان سیمې یو پیژندل شوی سندرغاړی دی وایي فضل ربی استاد د رادیو د خپلو ټپو او بدلو پترس کې په ولس کې خورا زیات مشهور شو. د درد په خبره د سیمې خلکو به اول استاد د موسیقۍ محفل لپاره وخت اخیستو او وروسته به د خپلو زامنو د ودونو نیټې ټاکلې.
فضل ربی استاد به ویي د فضل خان استاد په وینا باندې زه رادیو ته په کال 1961 کې تللم. هغه ما یو چربی ته یو څو ټپې کړې وې اولنی ځل خو بیا وروسته چې کله ما شعر لمه مونې بدل وې نو یې ما شهرت ډېر زیات وموند تر دې حده پورې دا مونږ لیدلې وې چې فضل ربی استاد دومره یو ځانګړی انداز درلود او د ټپې چربی ته ډېر زیات استاد و ډېر مشهور. تاسو یقین وکړئ چې پر مدربیو ستاسو خلکو د خپلو ودونو نیټې بدلې کړي. کسین ګل ماما چې زموږ ماوانې د پر مدربیو ستاسو سره ټوله څلوېښت کاله زمانه یو ځای تېره کړې ده نو د قولې کسین ګل ماما چې هغه وي هم بېلې سندرغاړې د ټي وي رادیو د خوانه پاتې وي وروسته یو سمجم ډېری نو کسین ګل ماما وایي چې پر مدربی ته خلکو د غوږې جوړ کړي دي. پر مدربی ته خلکو لکه د ناوې غوندې کاټ جوړ کړی دی او فیریت توکل دی چې په دې ګرته به دا کاټ ځان له پروت یو څوک به راځي نه خو چې کله په دې ربی راځي دا په دې ربی کاټ دی. کسین ګل ماما وایي چې داسې وخت راغی چې په دې ربی له بیا خلک به تک سره تل خپل حجرې ته تورو ته چې په دې ربی استاد موږ ستا په دې ټک غزوی دی ټک دو چې په دغه شپې لا ګورې وزګارې نو په پښتنو هنرمندانو کې چې زه سوچ وکم نو د ډېرو لږو هنرمندانو دومره شهرت په برخه دی.
نظر مشک تا خان پتن طول خدے مادر تو زرس پہ لنی پشن پوری خدے سرد بلشکوی خدے نظری مشک تا خار پزن توی خدے مادر تزر دست پیلنی پشان پوور خدے نور پا بدن کے ستا تتن شلو پاتے زمان
نو سر می شل زلا پدر شل ستا سود کور خده نظر مشی چی تا خار پزن تور خده ابا در نظر دست پیل نیم مشان سور خده نظر مشی چی تا خار پزن تور خده ابا در نظر دست پیل نیم مشان سور خده
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته تاسو غوږی چندن پکې د مردان د نومیالي سندرغاړي ارواخات فضل ربی مشهورې سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. سندرغاړي فضل وهاب درد چې له فضل ربی استاد سره یې نږدې کتلي وایي استاد باندې آواز دا چې رباب او ستار ځان ته خپل جوړول بلکې یو شمېر نور مسلکونه هم زده وو او خپل بچو ته به پرې روزي ګټله.
نو هم ډیر فنونه زده وو ډیره ښکاره خبره ده چې ډیر یو ښه احساس همو هغه د ډیری فټینګونه هم کول خلکو نه د ریډوانو د جوړولو هم ډیر غټ استاد وو ګڼی به هم جوړولې دا زمانې تقریبا ما هم لیدلې ده اگر چې هغه مشران وو هغه فضلی خان استاد دي او د هغه زمانې خلک د احمد خان دي خو په دې اخره کښې به ورسره زما ملاقات کېده نو دا خبرې ترنه مونږ زده کړی وي او په دې ګلو جوړولو خو ما هم لیدلي وو د بجلی ته تینګونه ریډوان جوړول او ستار او رباب خو هغه ډېر زیات خوښ فن خو هغه به جوړول نه دوی په غږولو هم پوهېدو د رباب د غږولو استاد وو د ستار د غږولو هم استاد وو او بله دا د ټولو نه لویه خبره وه چې د جوړېدو یې هم هو استاد وو.
فضل وهاب درد په خواشینۍ سره زیاتوي چې فضل ربی استاد د ژوند په اخرنیو شپو ورځو کې ناروغه شو خو نه حکومت او نه هم د هغه د سندرو مینوال له نوموړي سره مرستې ته حاضر شو.
کله نا کله به زه خپله خواله ورسره به شېبه ګړی ناسته مو وکړه د زده کړې او د فن هنر خبرې به یې کولې یو ډېر مذهبي مسلو باندې یو ډېر قرآن خان انسان په دغه ټولو خبرو پوهېدو خو دا ما ته ښکاره کېږي چې فضل ربی استاد اخري ژوند چې دا یو سنندي مرض کې او د حکومت له خوا یا مطلب دا عام وګړو د خوا رسم نه دي شوی زمونږ د پښتنو هنرمندانو کم نصیبي ده چې کله دوی بیا خپل اخري ژوند ته راشي چې کله آواز کمزوري شي یا بیماری راشي یا عمر بیا مرګ ته نږدې شي نو بیا د دوی تپوس څوک نه وي. تاریخ دا وایي چې اتلسم اکتوبر باندې کال 2004 یې تورن و چې فضل ربی استاد په خپل کور کې وفات شو.
تو فن لے دل اونے
اوریدونکو د فضل ربی استاد چاربی ته موریدا د استاد یو زوی عرفان کمال د خپل پلار هنر خپل کړي او پسیمه کې دیوا سندرغاړي پتوګه پیژندل کیږي. د ګیلمن دی چې حکومتي ادارو د د پلار د کړي کار قدر هغه رنګ چې لازمه و و نه کړ.
زم دا ایوارډ یا میډل فنکار ته دغه جون باندې په مړینې باندې د ملاوېدو فنکار دونه بنه خوشحالي سونه چې دا غر روان نسلونه لکه زه ما چې زما په خور کې د استاد فضل ربی کوم نوسی دي یا دغه کوم بچی دي نو هغه به دغه ایوارډ یا دغه میډل ته په دې الماری کې یا په صندوق کې پروتي خوشحالي کې بوته په دې وجه چې خلک ورته وي چې ستا پلار نیکه دوم نلوي سړی استاد فضل ربی انتهایی د ساده مزاج سړی هغه مې زمانی شي یاد چې لکه زه چې یو افسر لاسې سلام لکلم خو لکه دغه په دنیا کې بهر دونه مقبولیت چې هغه ته دې ځونه ضرورت نو خو لکه دا زمونږ ګیله ده پزړه باندې او دا ګیله تر حده پورې چې لکه ته یو چینل والا دا زحمت نه کوي چې دا یو سندره په ټي وي باندې نشر کړي او دا وینوال یو ګوري دا ډېر افسوس خبره ده. او بیا ایوارډ کا هغه ته نه ایوارډ نه سر ایوارډ قسم نه او نه سمیډل نه سر هغه ستای نه نو دا یو علمي دی لکه فنکار داغه په جون باندې استایل شي یا داغه په جون کې نو پس زمړینې نه استای او چې کم از کم دغه علاوه یقین خو یې چیرې د فن د دونه وخت ورکړو هغه فن دې نن راجوندې کو دا خو شکر دې فزیر دې استاد په زامنو کې یو ځای ما چې داغه یې قربان مې راجوندې کړې کني بیا به دا نه پسو اسمم
عرفان کمال د هغه وخت په انتظار دی چې یو څه وسایل لاس ته راوړي او د خپل پلار سندرې په نوې موسیقۍ کې د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي.
2003 کالو او داغي په چون مسیر بیو چاربې ته ویل و ریډیو پاکستان نو ګور دب دب زما د خپل واحد ټیکدار او دا مړه لاغي راکړې وی ریډیو ته لړ دا چاربې ته پکې وای ما به صرف داغه نه هغه ځکړه داغه خبرو کې کوله ځکه چې ما غل مشکت نشو ورکول چې ما طرفا پوخایا دا بیا ما خپل لګ لګ تکول او لګ لګ خواري باندې کوله استادانو سره بکینا استم مګورو سره بکینا استم 2003 نه تر دې ما پورې لګي یو شي وزه چې تاسو نن مې چې د فضل ربی استاد فرزند من زما د قربان یا د هغه چاربې ته بدلې یا کفي چې شروع کوم نو په هغه کې هغه هم بیا پختل را پیدا شي زما د لپاره ډیره ګرانه ده خبره ځکه چې هغه فني کس چې وړي رځي خپل وړو ډیر چې توګه ته ځنه شمر سي هر کړي راځي پیسې ور کوي خپل البمې کوي او په یو لاکھ روپے البم من ما سره یو لاکھ روپے کوم چې د استاد غاني وې زما اوس زما خواهش دي د استاد څونه چاربې دې بچي سندري
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دې اونۍ خبرونه مو د وتلي سندرغاړي ارواخات فضل ربی استاد سندرو او دغه د ژوند او فن مختصر حال ته ځانګړې کړې و. د خبرونه د پای په شیبو کې هم د استاد لدی وی بلې سندرې خوند واخلي. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخه
Thank you. عالم چې دا خوب دې فرشتیا دې نه پوېږم دا هغه زما کور دې کبل زاد نه پوېږم دې پور ته په غرو کې ناس پرور راغلې دې وخلې لا به خلق دې رسول راغلې دې او زما غریب زړه ته دل پر راغلې دې
ازمات جز پر لیا سبق پایا بچیا سزکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 لوگ پوخ لو دے سبق پوخ سبق چھ جوڑن شیا مکو تیلم زلن سورے چھ زلے گ پرو پک چھ جوڑن شیا مکو دبل پتم مکے نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا سبقوایا بچیا سبقوایا بچیا سبقوایا بچیا سبقوایا بچیا علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خدمت خسڑی شوار